آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 نوی لمریز کال د لیندۍ دیرشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر د 21 نیټې سره برابرېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د افغانستان حکومتي چارواکو او طالبانو ویلي دي چې د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ نیولې ده. د هسپانیا د انتخاباتو لومړی نتایج ښایي چې حاکم ګوند تر نورو مخکې دی، او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې په هکله خبرې سرته ورسېدې.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د کمبودیا صدر اعظم هن سن تایلند ته په رسمي سفر تللی دی، او په داسې حال کې چې سا کال د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی، هغوی یو ګڼ شمېر ولسوالۍ په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان له حکومتي قواو نه نیولي دي، او په ځینو نورو ولسوالیو کې د خپل نفوس ساحه پراخه کړې ده. په دې اړه به لومړی له نظرانې یوسف زینا خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت او یاغیانو ویل دي چې د هلمند یو مهم ولسوالۍ نیولې ده. د دغې ولسوالۍ نیول د طالبانو د هغه کوششونو برخه ده چې غواړي د هلمند ولایت ونیسي. طالبانو د هغې نه څو ساعت وروسته د دغې کامیابۍ اعلان کړی دی چې د هلمند د والي مرستیال محمد جان ورسیار خبرداری ورکو چې که د دوی سره بیړنۍ مرسته ونه شي نو دغه ولایت به سقوط وکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ ته ویلي دي چې طالب جنګیالو د سنګین د ولسوالۍ مرکزي دفتر نیولی دی او افغان امنیتي ځواکونه یې محاصره کړي دي. ځایي مطبوعات وایي چې ولایتي چارواکي وایي چې کچري حکومت ورسره مرسته ونه کړي نو دغه امنیتي عسکر چې 150 تنه دي به ووژلی شي. د پارلمان غړي هاشم الکوزي تایید کړي دي چې طالبانو د هلمند پوځي تاسیسات او د پولیسو پوستې نیولې دي. پرون یکشنبه د هلمند د والي مرستیال رسول یار د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي ولسمشر ته د ولایت د وضعیت په هکله خبرداری ورکړه او د هغه نه یې د مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د سولې په هکله خبرې د یکشنبه ماښام سرته ورسېدي، خو په دغه خبرو کې د پام وړ کومه خبره نه ده شوې. ټولو غړو په یمن کې د سولې په ترینګښت ټینګار کړی دی. د خبرې د ملګرو ملتونو د خاص استازي اسماعیل ولدی شیخ احمد په مشرۍ په جنیو کې وشوې. هغه ویلي دي چې په یمن کې د حکومت او حوثیانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ډېر تشویش لري او راتلونکې میاشت به د دوی ترمنځ ملاقات وشي. د یمن امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د عربستان سرحد ته نږدې د یمن د هوجۍ په ولایت کې په جګړو کې 48 کسان وژل شوي دي. په یمن کې د خپل اړخونو پرون موافقه وکړه چې د اوربند د نظارت په اړه به یو کمیټه جوړوي. په یمن کې د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې حوثي یاغیانو د دغه هیواد مرکز ونیو. وروسته بیا سعودي عربستان د خلیج د سیمې د نورو هیوادونو په شمول د حوثي یاغیانو خلاف یو ائتلاف جوړ کړ. اسرائیلو د یکشنبې په ورځ د لبنان د شیګانو د حزب الله د ډلې یو لوړ پوړی قومندان له دمشق سره نږدې په یو هوایي برید کې وژلی دی. د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال رابرټ برګر رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
حزب الله وای یو لوړ پوړی قومندان چې سمیر قنتار نومېده د اسرائیلو په یوې هوایي حمله کې چې د سوریې د پایتخت دمشق سره نږدې وکړه وژل شوی دی. د حزب الله یو مطبوعاتي بیانیه چې د یکشنبې په ورځ یې په بیروت کې خپره کړې ده پکې ویل شوي دوو اسرائیلي جټ الوتکو چې د سوریې هوایي قلمرو ته ننوتلې وې د لرې مسافې څلور توغندي په هغه اپارتمان باندې ورکړل چې قنتار پکې اوسېده. اته کسه نور هم په دغه حمله کې وژل شوي دي. سمیر قنتار چې په 1990 میلادي کال کې په اسرائیلو باندې د یوې مرګانۍ حملې نه وروسته ونیول شو تقریبا 10 کلونه یې د اسرائیلو په محبس کې تیر کړي وو او وروسته اسرائیلو د خپلو بندیانو په بدل کې آزاد کړ. اسرائیلو تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي او نه یې د دغه وژنې ذمواري قبوله کړې ده. خو د کابینې وزیر یاوال شدنیز خپله خوشحالي ښکاره کړله او نوموړی یو لوی مجرم وباله. د سوریې د اطلاعات وزیر عمر الزوبي ويل
هذه ليس اول عدوان ترتكبه اسرائيل على كل حال
لا ورنده چې اسرائیل د سوری په خاور کې دننه دا ډول تروریستي عمل سرته رسولي هغه ویل اسرائیل له قطر او سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی او د سوری د رژیم تر نسکرولو لپاره دا ډول توتی جوړی
په هسپانیه کې د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړی پایلونه داسې ښکاري چې حکومتي محافظه کار ګوند تر ټولو ګوندونو نه مخکې دی خو حکومت جوړولو لپاره چې څومره څوکیو ته ضرورت لري په هغې کې پاتې راغلی پرون یکشنبې ماښام د رایو د شمیرنې نه وروسته د هسپانیې دولتي ټلویزیون وویل چې د صدراعظم ماریانو روجی مشهور سیاسي ګوند 20% رای ګټلې دي او د نورو ټولو ګوندونو نه مخکې دی د هغې نه وروسته په دویم نمبر د هغه سیاسي مخالفه د سوشلیسټ ګوند دی چې 20% رایې ګټلې دي په دغو انتخاباتو کې دوه نوي ګوندونو هم برخه واخیسته چې کوشش یې کاوه چې له دوو پیاوړو ګوندونو نه څوکۍ وګټي چې د اوږدې مودې راهیسې په واک کې دي یو نوي ګوندونه دوه نوی ګوندونه منځلاري د پودوما موس ګوند 22% او بل نوی ګوند کیودادانوس یا د خاریان ګوند چې پالیسي د سختو اقتصادي اقداماتو خلاف ده 15% رای ګټلې دي په هند کې د هغه تنکی ځوان د خوشی کېدو خلاف مظاهره شوې ده چې درې کاله مخکې په یوې 30 کلنې جنۍ باندې د ډلهییز جنسي تیری په قضیه کې نیول شوی او مجرم ګڼل شوی و د رویټرز خبری ایجنټس رپورت ورکوي چې کسه هم د غتنکی ځوان 3 کاله جبري بند تیر کړی خو سبا ته به د هغه د خوشی کېدو په ضد د هند سترې محکمې ته درخواست وشي او د انډونیزیا په مرکزي سیمه کې پرون یوه کښتۍ ډوبه شوې ده په کې 100 کسان او عمله سپارو د ژغورنې عمله وایي چې تر اوسه یې د 150 نه زیات کسان ژغورلي دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نورې د ماخستان 8 بجې او 20 دقیقې دي د کمبودیا صدر اعظم هون سن تایلند ته د رسمي سفر په دوران کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر حوالو باندې تاکید کړی دی په موخه له بنکاک نه د امریکا غږ خبريال ران کوربن رپورت ده
تایلند ته د کمبودیا د صدر اعظم هون سن دا په 2 کالو کې لومړی سفر دی د تایلند صدر اعظم پر یوت چانو چا د تجارت اقتصاد او امنیت تقویه کولو د یو شمیر موافقو د لاسلیک کولو نه وروسته د خبرو په ترڅ کې وویل د دواړو هیوادونو هدف دا ده چې دوه اړخیز روابط تقویه کړي
پر اووت
ولې د تایلند او کمبودیا روابط په اوس وخت کې په ډیر ښه پړاو کې دي هون سن مخکې د تایلند او کمبودیا په کاروبار کې د زیاتې پانګې اچونې غوښتنه وکړه دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د 2020 کال پورې دوه اړخیز تجارت او پانګې اچونه 3 برابره کړي د تاماسات د پوهنتون اقتصاد پو پاویدا پانانود وای دوی د کار او کارګر موافقه لاسلیک کړي چې په هغه مهم رول باندې رڼا اچوي چې د کمبودیا مهاجر کارګر د تایلند په اقتصاد کې لوبوي پاویدا پانانودا وای
کمبودیا از اولسو the second most important source of labor in the Thai economy. So I think that
د کمبودیا کارګر د تایلند په اقتصاد کې دوهم مهمه منبع هم ده ځکه نو زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوره اقتصادي ګټې او لایق سرګندوي خای چې دغه لایق هغه جنجالي روابط یو څه خکړي چې دوی یو څوک له پخوا درلودل د کمبودیا او تایلند ترمنځ تاوتریخوالی په 13 لسیزه کې د 9 پیړۍ د هندو معبد د سرحد د ټاکلو په سر زور اخیستی و دغه معبد په کمبودیا کې پراسات پریویها یا په تایلند کې د پریویهار په نومونو یادیږي د دوی د قواوو ترمنځ نښتې د 2008 کال نه تر 2011 کال پورې دوام درلوده چې بیا د عدالت بین المللي محکمې حل کړه هون سن د تعلن د پخوانی صدر اعظم تاکسین شناواترا سره نږدې اړیکې درلودل چې په 2008 کال کې په نظامی کودتا کې له قدرت نه استقلال شو او د راتلونکو حکومت مشر د هغه خور ینګلوک شناواترا و. د دې حکومت پریویوت تیر کال ارلنک اقتصاد پو پاویدا وای دا سی اخکاری چه دواره هیوادون او سخپل روابط عملی گرنی دا بیا وای
From the viewpoint of Cambodia, Thailand is a major economic power in the region.
د کمبودیا له نظره تایلند په سیمه کې لوی قدرت دی او د کمبودیا اقتصاد تر زیاتې اندازې پورې د تایلند په اقتصاد متکی دی او زه فکر کوم چې د کمبودیا له نظره د دوی په راتلونکي کې اقتصادي ګټې او سیمه ییز اقتصادي پرمختګ مهم دی. د تایلند نظامی حکومت هم سترګې په لار دی چې په داسې وخت کې سیمه ییز روابط تقویه کړي چې اقتصاد مخ په ځوړ دی او د صادراتو نتیجې کمزوری بریخ.
مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے چرت په خوب کې راشه مال په خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه وې خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله خدای خبر نن د پارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے مارا مال خوب راغلے خوب راغلے
بیل او زکرات للی نورا غلی بوی حق بیل او زکرات للی نورا
زمانگه که دا واشنگتن نورد مخوستان اته بجی او پینزه سولیخ دقیقی دی. دا تیر و کال پا موده که پا افغانستان که دا طالبانو پا بریدونو که زیادواله لیدل شوه ده. او دا سپتمبر پا میاش که دا قندوز دا خار دا سقوط نروسته دا طالبانو دا نفوس پا خلا زینی پختنه راپورته شوه. طالبانو دا وقت دا افغانستان پا بلابل ولایتونو که زینی ولسوالی پا بش پردوگا نیولی دی او پا زینی نورو که خپن نفوز پرها کرده ده. داشه طالبانو کمی ولسوالی کنترول کرده دی او پا کمو که نفوز پرها کرده ده دا امریکا غاگ اشنا را دیو پا دیارا پا پینزوش ولایتونو که او تحقیقاتی ریپورت برابر کرده ده پا مکره ریپورت ده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د یو تحقیقاتي ریپورت د پایلو په نتیجه کې د افغانستان د 309 ولسوالۍ له جملې څخه 11 ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو په لاس کې دي. دا ولسوالۍ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې موقعیت لري. په بدخشان کې د وردوج او یمګان ولسوالۍ، په فاریاب کې د غورماج ولسوالۍ، په سرپل کې د کوهستانات ولسوالۍ، په تخار کې د ترقد ولسوالۍ، په غزنی کې د ناوې ولسوالۍ، په هلمند کې د بغران، دیشو او نوزاد ولسوالۍ، په پکتیکا کې د دیله ولسوالۍ او په زابل کې د خاک افغان ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې یوازې څلور ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو په لاس کې دي.
چهار ولسوالۍ در مجموع در افغانستان کې نیروهای امنیتي افغانستان حضور نداره. دو ولسوالۍ در هلمند، یکی هم در ولایت
دخمن. د ځینې ولسوالیو په ځینو برخو کې حضور لري، خو د اکثره ولسوالیو اداري کنټرول د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. یوازې څلور ولسوالۍ دي چې دوی د هلمند په ولایت کې او د نورې د غزنی او زابل په ولایتونو کې دي چې د طالبانو په لاس کې دي او هلته امنیتي ځواکونه حضور نه لري.
خو د دفاع د وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری بیا امریکا ژغته ویلي چې د افغانستان شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو په لاس کې دي، چې دغه ولسوالۍ د افغانستان په پنځو بیلابیلو ولایتونو کې موقعیت لري.
در هلمند ما دو ولسوالۍ کې دیشو او بغران است، دا دست دشمن است و در ولایت تخار ولسوالۍ درخود.
په هلمند کې دو ولسوالۍ دیشو او بغران د دښمن په لاس کې دي. په تخار کې د درقد ولسوالۍ، په سرپل کې د کوهستانات ولسوالۍ، په غزنی کې د ناوې ولسوالۍ او په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده.
ځینو نورو مؤسسو هم خپل تحقیقات کړي دي او د دوی تحقیقات دا څرګندوي چې نسبتاً زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. د روان کال د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې په امریکا کې میشتي د لانګ وار جورنال انټرنیټي ویبپاڼې یو رپورټ خپور کړي چې پکې راغلي چې د افغانستان 9 ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو لخوا کنټرولېږي او په 16 نورو ولسوالیو کې طالبان د پام وړ نفوذ لري. د لانګوار جورنال د ویبپاڼې ایډیټر بیل روجو په خپل رپورټ کې ویلي دی چې طالبان د افغانستان په جنوب او شرق کې د پام وړ نفوذ لري او د افغانستان یو په 15 حصو کې یا د طالبان لخوا کنټرولېږي او یا هم طالبان پکښې د پام وړ نفوذ لري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د اکتوبر په میاشت کې د لانګوار جورنال په حواله یو رپورټ خپور کړي او پکښې وویل شول چې طالبان په یو شمېر ولسوالیو کې بشپړ حاکمیت لري او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د پام وړ نفوذ لري. د افغانستان د امنیتي مقاماتو برعکس، محلي مقامات چې د امریکا ژغ د تحقیقي رپورټ دپاره خبرې ورسره سوي دي وایي چې نسبتاً زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو لخوا کنټرولېږي. د بدخشان د وردوج ولسوال دولت محمد وایي چې د ده مربوط ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو په لاس کې ده.
دقیقاً یعنی دو ماه فیکس شد که تا وردوش در تصرف تولیوا قرار داره و دولت به خاطر بازپسگیری ولسوالی وردوش کوشش
دو میاشتې کېږي چې د وردوج ولسوالۍ سقوط کړی او دولت یې د بیرته نیولو دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. زه په خپله فعلا د بهارک په ولسوالۍ کې یم.
د دې شمال ختیځ ولایت ترڅنګ د افغانستان په شمال کې هم یو ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو په لاس کې ده. عبدالباقي هاشمي د ولایتي شورا غړی او د غورماج ولسوالۍ یو اوسیدونکي دواړو دا تایید کړه چې د غورماج ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو په لاس کې ده. نعمت الله سرحدي د غورماج ولایت ولسوال چې د فاریاب ولایت په مرکز میمنی کې ژوند کوي وایي چې د غورماج ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده.
ولسوالی غورماج دم طول مدت ها یک منطقه جنگی است، اونجا تقریبا خد اول جبا گفته میشه.
د غورماج ولسوالی یوه جنگی سیمه ده او د جګړې لومړۍ کرخه ده. په یوه برخه کې حکومتي تاسیسات دي او حکومتي ځواکونه پکې حضور لري او په بله برخه کې بیا دښمن فعال دی.
د زابل په ولایت کې د ولایتي شورا غړی اسد الله کاکړ وایي چې د خاکی افغان یا کاکړان ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ اداري بخش مرکز کلات ته انتقال شوی دی. نعمت الله بابری د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا غړی او علي محمد نظر د دې ولایت د مدني ټولنې فعال دواړه وایي چې د دې ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ په مرکز کې لا حکومتي قوایو نشته، نه هم ولسوال پکښې موجود دی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وظیخوا ولسوالۍ هم د سقوط په درشل کې ده. د هلمند ولایت د ولایتي شورا غړی مجید اخونزاده وایي چې درې میاشتې مخکې د شدیدو جګړو وروسته د نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله او اوس هم ورسره ده. د نوموړي په وینا د ولسوالۍ مرکز د هلمند مرکز ته راانتقال شوی دی. سره له دې چې د کورنیو او دفاع د وزارتونو ویاندان د یوولس ولسوالیو سقوط نه مني او یوازې د څلور څخه تر شپږو ولسوالیو سقوط مني چې د طالبانو په لاس کې دي، خو وایي چې د بېلابېلو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د طالبانو له لورې د تهدید سره مخ دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال وزیری داسې وایي:
بعضې ولسوالۍ در ولایت غزنی، د زابل، د روزګان، در ولایت بدخشان، در
د غزنی، زابل، ارزګان، بدخشان، فاریاب، ننګرهار، میدان وردګ او لوګر په ولایتونو کې داسې ولسوالۍ شته چې د طالبانو له سخت تهدید سره مخامخ دي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم دا تاییدوي چې طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې حضور لري.
شماری از ولسوالی های دیگه است که دشمن در نقاط مختلف حضور دار و او خودش یک تهدید
سین نور ولسوالی هم شته چې دشمن په بیلا بیلو سیمو کې حضور لري او یو جدي ګواخي پیښ کړي. موږ هڅه کوو چې دشمن او تهدیدات له منځه یوسو.
خدا شنا رادیو تایقات بیا شي چې د طالبانو نفوذ دغه څنګه ډیر دی چې د افغانستان نظامی او امنیتی چارواکي تاییدي. امریکا دغه آشنا رادیو تایقات شي چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په څلیرویشت ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ مرکزونه د حکومت په لاس کې دي، پاتې ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او طالبان په خپلو سیمو کې خپل قوانین تطبیقوي. په ولسي جرګې کې د اروزګان ولایت استازې ریحانه آزاد وایي چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي او بس.
نام میتونیم بگیم گذاب، خاص و رزگان، چنار تو، جایی هستن که تا درود ما میتونیم بجرد بگیم.
به گذاب، خاص رزگان، چنار تو او حتی دراود کې په جرات سره ویلې شم چې یوازې د ولسوالۍ یو تعمیر دی چې هغه هم فعالیت نه لري او حکومتي کارمندان د دغه تعمیرونو د باندې نشي راوتلی. متاسفانه د طالبانو حکومت په دغه ولسوالیو کې د خلکو حقوقي قضیې ورحلوي.
په ولسی جرګه کې د غور ولایت استازي داود شاه بهر هم دا تاییدوي چې د غور په ولایت کې د څو ولسوالیو یوازې مرکز د حکومت په لاس کې دي او پاتې نورې برخې یې د طالبانو په لاس کې دي.
ولسوالی ها مراکزش، ولسوالی مثل پسابن، ولسوالی مثل چهارصده، اینا خصوصا همی دو ولسوالی
د پسابن او چهارصده ولسوالۍ او مرکزونه د حکومت لخوا کنټرولیږي، خو د مرکزونو څخه د باندې تر زیاده برید سیمې د ترهګرو په لاس کې دي.
د غراس په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي احمد الله موحد وایي چې د نورستان ولایت زیاته برخه د طالبانو په لاس کې ده.
ولایت نورستان 80% به دست مخالفین است، خصوصا ولسوالی هایی که فرزند کندیش و برگمتال، مندول و ایگل.
در نورستان ولایت اتیا پسلو کسی مده طالبانو پلاس که در پزنگلی تو در کندیش، برگمتال، مندول و ایگل و در دو پا ولسوالی هایی که حکومت یوازی پا مرکز که در یا نورسیما در طالبانو پلاس که در
په ولسی جرګه کې د لوګر ولایت استازي اکبر سانیکزای په دې ولایت کې د طالبان د نفوذ پاکله وایي چې طالبان په زیات شمیر ولسوالیو کې واکمن دي.
د لوګر ولایت ټول ولسوالیو کې بیا په خاص توګه د څرخ ولسوالۍ د صرف ولسوالۍ چاردیوالۍ د موږ د امنیتي ارګانونو په لاس کې ده. همداشان د خروار ولسوالۍ هم د موږ هغه صرف چاردیوالۍ د موږ د امنیتي کسانو په لاس کې ده. حتی د ولسوالۍ ساحه را انتقال کړلې او د خروار بلې ساحې ته، نو د خروار ولسوالۍ یعنی سل په سلو کې فقط صرف چاردیوالۍ د موږ د امنیتي ارګانونو په لاس کې ده. همداشان د ازرې ولسوالۍ فقط څلور کیلومتره مربع د موږ د امنیتي ارګانونو په لاس کې ده، نور ټول د مخالفینو په لاس کې ده. د برکي ولسوالۍ تقریبا اویا فیصد هغه هم د مخالفینو په لاس کې ده. د مدغی ولسوالۍ تقریبا 50% د مخالفینو په لاس کې ده.
د طالبانو لخوا په کنټرولېدونکو ولسوالیو کې د طالبانو د قانون د تطبیق تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې ماشومان ښوونځیو ته د تګ څخه محرومه دي. د مثال په توګه د ننګرهار ولایت د دې بالا په سیمه کې ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. محمد آصف چې د ننګرهار په ولایت کې ښوونکی دی داسې وایي:
با تاسف باید بگویم که در ولسوالی دیبالای ولایت ننګرهار در مجموع 25
با تاسف سره باید وایم چې د ننګرهار ولایت د دیبالا په ولسوالی کې په مجموعي ډول 15 خوندې تړلې دي. په دا خوندېو کې شاوخوا 20,000 ماشومان هلکان او نجونې په زده کړو بوختو.
د 25 ولایتونو په بیلابیل ولسوالیو کې طالبان په یو ډول نه یو ډول فعالیت لري او امنیتي مشکلات پیدا کړي دي. د آشنا راډیو د تحقیقاتي رپورټ د ترتیب پر مهال د افغانستان د 25 ولایتونو د نوي ولسوالیو څخه معلومات راغونډ سوي دي. د دې معلومات د راټولولو پر مهال د اړوندو ولسوالیو د ولسوالانو سره د خبرو هڅه سوي، خو د دې جملې څخه 16 ولسوالانو ته لاسرسی نه کیدی او 4 نورو یې هم د خبرو نه ډډه وکړه. په همدغه دلیل د موثقو معلوماتو د راټولولو په مخه د بیلابیلو محلي ارګانونو د چارواکو سره خبرې سوي دي، چې پکښې د ولایتي شورا غړي، د معارف، عامې روغتیا، زراعت، ملي پیوستون د پروګرام او امنیت قمندانیو د چارواکو سره خبرې شاملې دي. دغه راز د عامو خلکو سره هم خبرې سوي دي. د آشنا راډیو تحقیقاتي رپورټ ښیي چې د افغانستان د جنوب یو شمېر ولسوالۍ د 2 کلونو راهیسې طالبانو په لاس کې دي. ځینې نورې ولسوالۍ 6 کال د طالبانو لاسته ورغلي دي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي امنیتي ځواکونه عملاً د طالبانو حقاني شبکې او داعش ډلې سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې کوي، چې په نتیجه کې کیدای سي ځینې کنټرول سوي ولسوالۍ آزادې سي، نیمه کنټرول سوي ولسوالۍ په بشپړه توګه د حکومت کنټرول ته ورسي او آزادې ولسوالۍ کنټرول سي، چې په همزمان ډول د دې تعقیبول خپل محدودیتونه لري. دا امکان هم شته چې د دې رپورټ تر خپرېدو پورې د ولسوالیو په امنیتي وضعیت کې بدلون راسي او د امریکا غږ د رپورټ پر پایلو باندې تاثیر وکړي. د مثال په توګه تیره اونۍ طالبان په دې وتوانېدل چې د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ ونیسي، خو څو ورځې وروسته حکومتي ځواکونو بیرته د ولسوالۍ تصفیه کړه. د 2000 لومړي کال په وروستیو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د برید وروسته د طالبانو رژیم نسکور سو، خو دې ډلې وروسته بیا خپل فعالیت پیل کړي او په تیرو 14 کلونو کې په تدریجي ډول خپل د فعالیت ساحې ته توسعه ورکوي او خپلې حملې زیاتوي. د سیاسي او نظامي چارو کارپوهان په دې اند دي چې د 2 ولسوالیو سقوط او د طالبانو لاسته ورتګ بیلابیل دلایل لري، چې پکښې د پاکستان لخوا د طالبانو تقویه کول، د افغانستان په حکومتي ادارو کې فساد، فقر، بیکاری چې طالبانو د پاره د جلب و جذب زمینه برابره کړي او په ځینو برخو کې د پولیسو د کړنو څخه د خلکو نارضایتي شامله ده. کارپوان وایي چې طالبان په داسې حال کې د ځینو سیمو کنټرول په لاس کې لري چې د امریکا په مشرۍ د ناټو قواوو په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسولی دی او پوځي حضور یې هم د پام وړ په اندازه رقم سوی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو تهدید ته په کتو سره په کار ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز بهیر ته ادامه ورکړي او نړیوالې قواوې د 2016 او 2017 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. د ناټو د سازمان ځینو غړو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیې او آلمان د مخه له دغه ملاحظات په پام کې نیولي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان حکومت او یاغیانو ویلي دي چې د هلمند یوه مهمه ولسوالۍ نیولې ده. د دغې ولسوالۍ نیول د طالبانو د هغه کوششونو برخه ده چې غواړي د هلمند ولایت ونیسي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د سولې په هکله خبرې د یکشنبې ماښام سرته ورسېدې، خو په دغه خبرو کې د پام وړ کومه خبره نه ده شوې. اسرائیلو د یکشنبې په ورځ د لبنان د شیعهګانو د حزب الله د ډلې یو لوړ پوړی قومندان د دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژلی دی.
محترم اوریدونکو، مخکې دې نه چې زموږ د خپرونه پای ته ورسیږي، د افغانستان د سیسلین د هوا حالت د سانتیګراد حساب باندې وزلی بیا واورې په کابل کې تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 4 درجه، په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 4، په هرات کې تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 4، په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 6، په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه منفي 4 او ټیټه منفي 4، په گردیز کې تودوخه لوړه درجه منفي 2 او ټیټه منفي 6، په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 2 درجه، او په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 2 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. زمن دا خبرونه په توڅي وو کې پاتې دي چې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو سره کیږي. موږ به د افغانستان په وخت مخام په وو بجو به ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.